پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شیبر ساسو کوربه يم تخنیکی چاري شمشاد ساتران مختبری السلام علیکم وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د حکومت د استازیو او طالبانو لغونډې خبرو دا خبرې په سعودي عربستان کې شوې دي خو مخکې تر دې چې د دې خبرو جزئیات در سره شریکو خبرونه له سالی محمد سالی څخه اور
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندیدانو ته خبرداری ورکړ د اسرائیل صدر اعظم ایران د اټومي وسلو د پټې زیرمې په درلودلو تورن کړ او د ایران ولسمشر ادعا وکړه چې د امریکا ولسمشر د ایران په منځوي کولو کې ناکام شوی دی د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کوم کاندید د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له دولتي امکاناتو استفاده وکړي دوی په وړاندې قانوني چلند کوي نن په افغانستان کې د ولسي جرګې د راتلونکو ټاکنو لپاره کمپاینونه رسمان پیل شول چې د تلیا میزان تر 25 به دوام کوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وایان زبیح الله سادات له ازادي رادیو سره په خبرو کې دولتي چارواکو ته هم خبرداري ورکړ کاندیدانو
څخه هم دا غوښتنه کړې ده چې دوی له دولتي امکاناتو څخه استفاده ونه کړي که چېرته دغه موضوعات رابرسېره شي نو امکان دې شته دی چې د هغوی سره قانوني چلند ترسره شي رئیس جمهور هم په دې اړه باندې فرمان ورکړی دی هر هغه دولتي چارواکی چې د کوم کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو نه استفاده وکړي دوی به له دندو څخه لرې کېږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کېږي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون له امنیتي ارګانونو غوښتنه کړې ده چې د کمپاینونو پر مهال د کاندیدانو امنیت خوندي کړي د ولسي جرګې انتخابات د تلې یا میزان میاشتې پر 28مه کېږي د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 50 مخالف وسلوال وژل سوي او 10 تنه نور ژوبل سوي دي دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 4 ساعتونو کې په غزنی کندهار هرات ننګرهار فاریاب هلمند پکتیکا کندوز بغلان او سرپل ولایتونو کې سوي دي د دولت کوم مخالف ډلې تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې د اسرائیل صدر اعظم ایران د اټومي وسلو د پټې زیرمې په درلودلو تورن کړ بنیامین نتانیاهو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړه چې ایراني چارواکو غلط تورونه بللی دي نتانیاهو له فضا څخه یو اخیستل سوی د ایران د پلازمینې تهران یو عکس وشوه چې یو محل ته یو سور ویکتور ورکش سوی و چې د اټومي وسلو اړوندو موادو پټه ذخیره وبلله هغه ایران ته په خطاب کې وویل
اسرائیل با د ایران د تهاجم پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره هر لازمي اقدام کوي موږ با په سوریه کې ستاسو پر ضد اقداماتو ته ادامه ورکړو په لبنان او عراق کې هم ستاسو پر ضد عمل کوو
نتانیاهو څرګنده کړه چې دغه کشف شي چې ایران لا هم هڅه کوي چې د 2015 لدی کال تړون سره سره اټومي وسلې جوړې کړي د دغه تړون له مخې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د خپل اټومي پروګرام پر محدودولو موافقه کړې وه په بدل کې له ایران څخه ځینې نړیوال اقتصادي بندیزونه کم سوي وه د اسرائیل صدر اعظم ادعا وکړه چې په تورقوز آباد ولسوالۍ کې د غالیو منځلو یوې کارخانې ته نږدې شاوخوا 300 کیلوګرامه راډیو اکټیف مواد ساتل کیږي چې یوه اندازه یې بل ځای ته انتقال سوي دي ایرانی چارواکو دغه څرګندونې رد کړې دي د ایران ولسمشر حسن روحانی ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په منځوي کولو کې ناکام شوی دی دوی ویل چې ولسمشر ټرمپ په ملګرو ملتونو کې هڅه وکړه نړیوالې ټولنې سره یو ځای د ده زیاتې غوښتنې له پامه وغورځوي ښاغلی روحانی له نیویارک څخه ایران ته تر ستنېدو وروسته وویل
ترامپ در این جلسه تنها ماند در واقع
ترامپ په حقیقت کې په دې جلسه کې یوازې پاتې شو د امریکا لپاره یو نوی انزوا وه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د ایران او امریکا ولسمشرانو دواړو وینا وکړه او یو لړ جنجالي څرګندونې وکړې او په ملګرو ملتونو کې پر شمالي کوریا د بندیزونو د نرمولو په اړه د روسیې او چین غوښتنه د امریکا متحده ایالاتونو له مخالفت سره مخامخ شوې ده د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل
د شمالي او جنوبي کوریاګانو ترمنځ په اړیکو کې مثبت بدلونونه همدارنګه د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ په اړیکو کې راغلي بهتري باید پر دې هیواد ځینې هغه سخت بندیزونه نرم کړي چې تیر کال امنیت شورا تصویب کړي دي
دغه بندیزونه د دې لپاره تصویب سول چې پینګ یانګ د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو اترو ته وهڅیږي. روسیه هم د چین د غوښتنې چې پر شمالي کوریا دی پر بندیزونو غور وسی ملاتړ وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل چې اوس د دې وخت راغلی چې پینګ یانګ ته مثبت پیغام واستول سي او جوړجاړي ته وهڅول سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه هغه ګامونه چې شمالي کوریا د تدریجي بې وسلې کېدو خواته اخیستي باید د بندیزونو په نرمولو سره تعقیب سي. خو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د لویدیځو هیوادونو متحدانو لخوا یې ملاتړ کېدی د دې غوښتنې مخالفت وکړ او ویې ویل چې پر شمالي کوریا باید تر هغې لګېدلي بندیزونه په شدت دوام وکړي چې دې هیواد د اټومي وسلو له پروګرام څخه د لاسه اخیستو په برخه کې پاخه اقدامات نه وي کړي. پامپیو چې راتلونکې میاشت پینګ یانګ ته درېیم سفر کوي هیله څرګنده کړه چې پر کوریا ټاپو وزمه به د یوې نوې ورځې لمر څرک ووهي. خو زیاته کړه چې دا د ملګرو ملتونو د بندیزونو نتیجه به چې شمالي کوریا خبرو ته غاړه کښېښوده او په دې فشار کې باید کمی رانسي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خبرونه کې د طالبانو په وینا واوري چې ځینې بندیان افغان حکومت خوشی کړي او د یو شمیر نورو د خوشی کېدو ژمنه یې ورسره کړې. د طالبانو له استازو سره د دې ترڅنګ د افغان حکومت پلاوي د راروانو انتخاباتو د امنیت په اړه هم خبرې کړې دي. د انتخاباتو په ارتباط د زما رایه زما حق پروګرام کې د دې بهیر پر وروستیو ستونزو راپورونه او بحث لرو.
د ټاکنو اصلي ستونزه ده که به داوی چه یو سیاسی اتما را محسس روی به تاکنه که نه حکومت نه سیاسی کرده مداخله کی او کمیسیون خپل کار پر تیره بپلوی او نپلزو سر مخت بیم.
واشنگتن ویلی دی چې پر ایران به بندیزونه سخت شي خو د چابهار بندر په برخه کې به احتیاط وکړي چې افغانستان اغیزمن نشي. دا موضوع مولا خانجان الکوزی سره شریکه کړي.
تر اوسه پورې د چابهار بندر نه موږ په رسمي شکل باندې استفاده نه کوو، ډیر کم استفاده کیږي.
په کندهار کې په یوې پراخې غونډې کې په ګوګل کې د پښتو ژبې د غني کېدو مسله وڅېړل شوه.
په موږ کې باید خپل دغه احساس ژوندۍ وي چې موږ خپله ژبه ژوندۍ وساتو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولی شي. رویټرز اژانس د طالبانو په وینا خبر ورکوي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره په سعودي عربستان کې خبرې کړې دي او حکومتي پلاوی ترې غوښتي دي چې را روان انتخابات ګډوډ نه کړي. طالبانو ویلي دي چې په ورته وخت کې حکومتي پلاوی له دوی سره ژمنه کړې ده چې یو شمېر زندانیان به یې خوشي کړي. په سعودي عربستان کې د دې غونډې جزئیات د عصمت څاروان پورې پورې.
د رویټرز خبری آژانس د درو طالب مشانو په قول ویلي چې د دې ډلې استازو روانه ونې په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره کتلي او د ولسي جرګې تر انتخاباتو وړاندې پر امنیت او د محدود شمیر بندیانو د خلاصون پر موضوعاتو خبري سره کړې دي. دا کتنه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته تر یوې میاشتې لږه موده پاتې ده. د افغانستان د حکومت لپاره دا ډېره مهمه ده چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات په آرام او امن فضا کې وشي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې یو طالب مشر وویل چې د افغانستان حکومت ورڅخه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د جګړه نه کوي. افغان پلاوی زموږ سره موافقه وکړه چې بندیان به خوشی کوي. د زیاته کړه ځینې بندیان چې تورونه کوچني وو خوشی شوي او حکومتي چارواکو نور بندیان په راتلونکي کې د خوشی کولو لپاره د هغو اهمیت ته په کتو په درو ډلو ویشلې دي. رویټرز وایي چې هم ارګ او هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د طالبانو ویندوی زبیب الله مجاهد هم په دې باب څه نه دي ویلي. رویټرز وایي طالبانو چې په نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی افغان حکومت نامشروع او د بهرنیو لاسپوڅی بولي، تل ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي او یوازې له امریکا سره خبرو ته تیار دي. خو طالبانو او د افغانستان د حکومت پلاو په ځلونو له یو بل سره غیر رسمي خبرې کړې دي. د طالبانو استازو د نوم د نه ښودلو په شرط وویل په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت او طالب استازو کتنه وروسته لدی کیږي چې له امریکایانو سره د طالبانو بل کتنه په دې خاطر لغوه شو چې د یو درې میاشتنی اوربند پر سر چې امریکا یې غوښتنه کړې و موافقه ونه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو د جنوبی او منځنۍ اسیا مرستیالي الیس ویلس په مشه امریکایي پلاوی په جولای میاشت کې په قطر کې له طالبانو سره غیر رسمي خبري کړې وي. په قطر کې د طالبانو یو مشر وویل زموږ ځینې مشران د افغانستان له حکومت سره د خبرو پلویتوب نه کوي، ځکه چې تر اوسه پورې موږ دوی ګوډاګیان ګڼو او ورسره لیدو مو انکار کاوه. خو له امریکایانو سره زموږ په وړاندیز غونډه د ځینو ځانګړو عواملو له کبله ونه شوه. دوی وویل امریکایي استازو زموږ څخه د اوربند غوښتنه کوله چې زموږ مشرتابه ورسره موافقه نشوای کولی، نو په نتیجه کې رسمي خبرې ونه شوې خو غیر رسمي تماسونه نیول شوي دي. د طالبانو یو مشر رویټرز خبري آژانس ته ویلي د خبرو لپاره زموږ موافقه یوازې د دې لپاره وه چې د بندیانو پر تبادلې خبرې وکړو او زموږ مشران د ملګرو ملتو له تور لیسته وویستل شي. طالبان له ډېر وخت راهیسې دا غوښتنه کوي چې د دوی مشران د ملګرو ملتو له تور لیسته وایستل شي.
په راپور کې مو اوریدل چې په سعودي عربستان کې د طالبانو له استازو سره د افغان حکومت پلاوی کتلی دي. د افغانستان د دینی عالمانو یو هیئت پاکستان ته تللی او په کابل کې هم نن یو شمیر دینی عالمانو د سولې پر لارو چارو غونډه کړې ده. کابل ته ورځو، له هغه ځایه تفصیل له حدیث پردې څخه اورو.
ازادي رادیو د به طرفه مؤسق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینې مرجع ده.
ازادي رادیو په منځني صفه دولس پښنی ویب ټول افغانستان کې اوري او بخښي له کابل سره مو ارتباط ټینګ نشو. اوس بیا کابل ته ورسول حدیث پردیس څخه باورو. حدیث پردیس، دغه غونډه چې په کابل کې نن شوې ده او د افغانستان د حکومت د علماو یو پلاوی پاکستان ته تللی، په دې اړه نور جزئیات څه تاسو تر لاسه کړی دي؟
بلې شیبر صاحب، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره درلوده، د افغان حکومت او د افغانستان د سولې علي شورا او د علماو شورا په استازولۍ باندې یو پلاوی تازه پاکستان ته رسیدلی او دغه پلاوی د هدف سفر هدف هم له د پاکستان د دینی علماو سره په افغانستان کې د جګړې دوه هم دراز سولې پر اړه باندې خبرې اترې خودل شوې دي. د سولې علي شورا غړی قاضی محمد امین وقات وایي چې دغه پلاوی په دې هدف پاکستان ته ورغلی ترسو د افغان سولې پر اړه باندې پاکستانی علماو سره خپل نظریات شریک کړي او د هیلو خودل چې په دې اړه باندې ګټور اقدامات ترسره شي.
زمون پیغام خو مشخص دی چې افغانستان کې د جنگ دوام د هیڅ په ګټه نه دی. د جنگ په نتیجه کې د مصدره پای نه لري او د جنگ ناخوالې ګډه ملکونه متاثر کوي. راځي چې په ګډه باندې د جنگ ته پای ټکی کېږو، د سولې مذاکرات پیل کړو، د افغانستان د علماو سره هم نظر شي او اوسنی حکومت چې د پاکستان کې دی د هغوی ترجیحات هم په افغانستان کې سوله امن او په دې برخه کې لازم همکاري کول دي.
په ورته وخت کې شیبر صاحب لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې په کابل کې هم یو تعداد علما راټول شوی وو، دغه علما د منابع توحید په نامه باندې یو سیمینار شې دوی ته جوړ شوی و راټول شوی وو. د دې سیمینار هدف هم دا و چې تر څو علما وکړي شي په یو غږ سره په افغانستان کې چې کومه جګړه روانه ده د دې د مخنیوي پر اړه باندې خپل مهم رول ولوبوي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و، البته د حزب اسلامي په نوښت غونډه را بلل شوی و، حکمتیار ویل چې هڅه کوي په افغانستان کې د جګړې د دریدو او ټینګېدو پر اړه باندې د علماو نظر سره یو کړی او په دې اړه باندې علما خپل مهم رول ولوبوي.
حدیث پردیس، مننه وام اوریدل چې په د افغانستان د دینی عالمانو یو پلاوی پاکستان ته روان دی او په کابل کې هم علماو نن غونډه کړې ده. مخکې مو په دې خبرونه کې واوریدل چې په سعودي عربستان کې د رویټرز آژانس په هن البته د افغانستان د حکومت پلاوی د طالبانو له استازو سره کتلی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په ګوګل کې د پښتو ژغ غوښتنې په موخه د ویلوی جوړې شوې غونډه پر مهال پر حکومت تور پوري شو چې په پښتو ژبې کې ته پاملرنه نه کړې. دا غونډه چې په کندهار پوهنتون کې جوړه شوې وه، برخوالو له حکومت وغوښتل چې په ګوګل کې د پښتو ژبې د غني کولو په هدف د هغو ټولنو او بنسټونو ته لازم امکانات برابر کړي چې په دغه برخه کې د کار کولو هڅه کوي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
موږ په ګوګل کې پښتو ژغ غواړو. دا غوښتنه ورسله هغه کېږي چې دوه کاله وړاندې په ګوګل کې د ځینو نړیوالو ژبو تر څنګ پښتو ژبه هم ورزیاته سوه. اوس داسې هڅې پیل شوي چې په اساس یې باید د ګوګل د ژغ په برخه کې هم پښتو ورزیاته سي. په دې اړه په کندهار پوهنتون کې موږ په ګوګل کې پښتو ژغ غواړو تر سرلیک لاندې یوه لویه غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې د اجتماعي خوځښت ټولنې مشر نبی الله هیوادپال ساپي له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ګوګل ته د پښتو ژغ ور زیاتولو په موخه دي له هغو بنسټونو سره مرسته وکړي چې په دې برخه کې کار کوي.
ژبه غني کول په ګوګل کې، ژبه غني کول په تجارت کې، ژبه نړیوالو سطح ته رسول د دولت فریضه ده. خو موږ مجبور شو دې خبرې ته چې موږ دغه ډګر ته راوځو چې دغه اولس ځان سره راویښ کړو او اولس یو کړو، موږ دغه ژبه ګوګل ته ورسو.
خو د غونډې یو شمېر نورو برخوالو بیا په دې برخه کې د علومو اکاډمۍ لیکوال او ژبپوهانو رول مهم وبله. د دوی په باور په دې برخه کې ملیونونه ژباړل سو آثارو، کتابونو، مقالو او نورو ته اړتیا سته، خو پښتو له دې اړخه نیستمنه ژبه ده. د کندهار پوهنتون علمي مرستیال پوهن مل شیرشاه رشاد او لیکوال صلحي په دې اړه وویل:
په موږ کې باید خپل دغه احساس ژوندی وي چې موږ خپله ژبه ژوندۍ وساتو، خپله ژبه ژوندۍ ساتل. لکه ذکر چې وسو د بل ژبې د محرومیت مفهوم دی پیل سره. موږ باید په دوهم اړخ کې د ژبې پر علمي اساسات کار که موږ پښتو ژبه ونه پالو، ښه لوړ مقام ته به نه رسوو، موږ تاسې به ورک شو او په نړۍ کې به تقسیم یو. د ګوسې اروپا په مرتکه ده، همسایه هیوادونه په مرتکه دي، هلته مو په لغت باندې زندانونه خبرې وي، هلته زموږ سپکاوی وي، احترام
نه. ګوګل دا مهال یو سلو درې ژبو ته ژباړه کوي او په ځینو ژبو کې ان ژغ، ویډیو او تصویرونه هم ژباړي. ګوګل په نړۍ کې مشهوره پلټونکی ماشین دی چې له څو کلونو راهیسې د ژباړې برخه هم فعاله کړې وه او پکښې د نړۍ لسګونه ژبې یو بل ته ژباړل کېږي. په دې ژبو کې انګلیسي، عربي، اردو، فارسي، هندي، چینایي، فرانسوي، اسپانوي او د نړۍ لسګونه نورې ژبې وې، خو پښتو ژبه دوه کاله وړاندې پکښې فعاله شوه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو له کبله د چابهار بندر په اړه د هند اندېښنې په پام کې نیسي. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله وایي چې همدا اوس پرې غور روان دی چې بندیزونه د چابهار بندر له لارې د افغانستان او هندوستان راکړې ورکړې اغېزمنې نه کړي. اسمت څاروان په دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو لمرستیال خانجان الکوزي سره مرکه کړې او په پیل کې ورته ویلي چې پر ایران د امریکا بندیزونه سختی شي او که چابهار بندر هم پرې بندیزونو کې شامل شو، د افغانستان پر اقتصاد او سوداګرۍ به اغیز ولري.
اور سره غرض نه لري، خو مقصد اوس دا چې دقیقه نه ده معلومه. اگر چې تر اوسه پورې د چابهار د بندر نه موږ په رسمي شکل باندې استفاده نه کوو، ډېر کم استفاده کیږي. موږ ټول معلومه چې راځي د بندر عباس په لارې نه راځي، په دیم لاس یا په دیم لاس هغه باندې ډېر ډېر مشکلات دي چې هغه اوس پرابلم پېښ شوی دی، خو دا ډېر دي. مګر که بندیزونه سخت شي طبعا تاثیر پرې کوي او زموږ په اقتصاد باندې دا اوس هم منفي تاثیر کړی دی او بدل دی. اگر چې موږ د ایران سره دوه قسمه برخورد په تجارتي لحاظ لري، چې یو ترانزیت دی، یو خپل منځي تجارت دی د ایران سره. د کال په رسمي شکل تقریبا په حدود یو نیم میلیارد ډالر کې موږ د ایران سره رسمي داخلي تجارت لرو، چې په دې کې هم ستونزې پیدا شوې دي او مشکلات دي. پخوا به چې آزاد او صحابه انتقال د مصرف کریډټ په واسطه د بانکونو په واسطه باندې وسنه واځي دي. هغه تجارت هم تقریبا غیر قانوني طرف ته روان دي او بلم ترانزیت دي. ترانزیت کې ډېر ستونزې پیدا کیږي او زه په دې باور یم چې هم په چابهار کې او هم په بندر عباس کې به موږ ته ستونزې پیدا شي او زموږ په اقتصاد باندې هم منفي تاثیر کوي.
تصویل چې وسته چابهار بندر لاله ډیره راکړه ورکړه نشته، الته څه ده؟
نو چابهار بندر خو یو په ملي لحاظ باندې تر اوسه پورې هغه تاسیسات چې نور بندرونه لري دوی نه لري. هغه شانتي غټي انټرنیشنل کشتۍ چابهار ته نه راځي، او ار بنادر تاسو ته معلوم دي چې ار بندر کې راست او آمد موجودي واردات می صادرات می وسکراچه ته یو کشته راځي نو هغه 2000 کانټینر تشهي او په مقابل کې 1500 کانټینر نور د کراچۍ نه باري نو دغه موضوعات اوس په دغه کې نشته دي په چابهار بندر کې نشته دي دلته د دې طرف نه د ایران صادرات کیږي هم د دغه لارې نه کیږي او زمونږ صادرات هم ډېر د دنیا سچ دي تر اوسه پورې د نه دي شوې د چابهار د لارې نه
څه فکر کوي که چیرته امریکا چابهار استثناء وګرځوي په بندیزونو کې شامل نکړي د افغانستان لپاره تاسو ګټوره بولئ
بله او بدون شک د افغانستان لپاره ګټوره ده او دا زمونږ خواست هم وو اول په مجموع کې چې افغانستان په جنگ کې د دې تاجرات مخلاشي او دا قیدات پیرانی شي نو خبرې ځکه چې دا اقتصاد به زمونږ وغوړي کې او دلته جنگ هم جریان لري او که بیا دا نه نو د چابهار بندر د افغانانو په مخ باندې خلاصي او د دې قیداتونه سره راوځي ګرچې په ډېر وړاندې کې چې د خارجي او یا خصوصا د امریکایي خلکو سره مونږ تماس نیول او هغوی دا خبره کوله که چېرته د چابهار د بندر منفعت سپای پاسدارانو د کنټرول لاندې نه د ایران نو مونږ به ورته اجازه ورکو او د کله چېرې د چابهار په شان ته د هغوی ټول عواید سپای پاسدارانو ته ورځي نو په هغه صورت کې مونږ چابهار ته اجازه هم نه ورکو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خنوم راستيال خان جان علي کوزه
ازادي رادیو تغوغ ونيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د اسرائیل او ستر اعظم پر ایران تور لګولې چې د اټومي وسلو پټ مرکزونه لري بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتو په عمومي اسمبله کې په دې اړه څرګندونې وکړې خو ایراني چارواکو دا ادعاوې رد کړې دي په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل دا شبه په سټوډیو کې راسره دی تکل صاحب د اسرائیل سر اعظم څه وایي چې د اټومي وسلو د ساحې د ایران په کوم ځای کې
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د وینا پر مهال د ایران په پلازمینه تهران کې د هغو سیمو تصویرونه وښودل چې د پوینه پټ اټومي فعالیتونه پکې روان دي په دې تصویرونو کې هغه ساحه چې نتنیاهو وایي د اټومي وسلو پټ زیرمتونونه دي په سرو ویکتورونو یا غشو په نښه شوي وو نتنیاهو دا وکړه چې په تهران کې د غالیو منځلو یوې فابریکې ته نږدې د تور قزاباد نومې ناحیې په یوه ودانۍ کې شاوخوا 300 کیلوګرامه رادیو اکټیو مواد ساتل کیږي هغه څرګنده کړه چې د اسرائیلو د څېړنو له مخې د نړۍ له لویو قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې سره سره ایران لا هم د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي ایران د دې موافقې له مخې ژمنه کړې و چې د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي پر اټومي وسلو د څار نړیواله اداره IAEA د صلاحیت لري چې هر مشکوک سیمه تفتیش کړي خو د دې ادارې چارواکو پرله پسې ویلي چې د دوی د څېړنو له مخې ایران د دې موافقې مواد رعایت کړي نتنیاهو د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلې غوښتنه وکړه چې دا ساحه په ځانګړو وسایلو سمدستي تفتیش کړي البته شیبر صاحب د دا غوښتنه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تکرار کړه
بله د دې تورونو په ارتباط ایران څه ویلي دي څه اکسلام له ښکار کړي
ایرانی چارواکو دا ادعا رد کړي سمدستي د ایران دولتي خبری آژانس فارس د بهرنیو چارو وزارت د ویان بهرام قاسمی له قوله وایي چې نړیوال به پر دې ډول جالي بې معنا او غیر ضروري ویناو او نندرو یوازې په لوړ غږ وخاندي د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بیا ویلي چې باید د اسرائیلو د خپل اټومي پروګرام په اړه نورې څېړنې وشي هغه پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې هیڅ راز ننداره نشي کولای دا خبره پټ کړي چې یوازې اسرائیل په سیمه کې د اټومي وسلو پټ او نا اعلان شوی پروګرام او د اټومي وسلو زیرمتون لري ظریف وایي هغه وخت را رسیدلی چې ایران باید د خپل غیر قانوني اټومي پروګرام دروازې د نړیوالو مفتشانو پر مخ پرانیزي البته شبر صاحب د عمومي اسمبلې پرونی غونډې ته په وینا کې نتنیاهو دا ادعا هم وکړه چې ایراني چارواکو له دې مشکوکې ساحې د اټومي وسلو د اړوندو موادو ایستل پیل کړی دي څو شواهد لمنځه یوسي
بلې اسرائیل خو تر دې مخکې هم پر ایران د ستورونه لګولي ونو د خبرې سنویوالې لري
د خبره صحیح ده نتنیاهو ایران د اسرائیل تر ټولو لوی دښمن ګڼي او په خواله دی هم لکه څنګه چې تاسو وایي د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه ورته څرګندونې کړي نتنیاهو په 2012 کال کې هم عمومي اسمبلی ته په وینا کې د هغه اټومي بم یادونه وکړه چې د پوینا ایران جوړ کړی او د خپل دې ادعا لپاره یو لړ کارتونی تصویرونه هم خودل. په اپریل میاشت کې د ادعا وکړه چې د پلازمینه تهران په یو بل سیمه کې د پټو اټومي وسلو د یوې ساحې د اړوندو اسنادو یو لوی آرشیف ورسره دی. البته د هغه محل یادونه کړې و چې د دې اسنادو ډیره برخه له هغې ساحې څخه ایستل شوي، لکه اوس هم چې پرون ادعا وکړه. د ایران حکومت هغه محل هم دا ادعا رد کړې وې.
مننه تکل صاحب. وام اوریدل چې د اسرائیل سرعظم پر ایران تور پوری کړی دی چې د اټومي وسلو پټ مرکزونه لري او ایران دا تورونه رد کړي.
ستاسو له پیغامونو
سردار کوچی کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ د کوچیان چې په کندهار کې پراته یو، په کوڅو بخپله پنځکو کې پراته یو، ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له د لوړو مشرانو څخه چې دغه کوم مځکې دشتین مځکې دولتي مځکې چې دي هغه خلک چې ډېره وایسته لري، له ډېرې پیسې لري، هغو غټې غټې چاردیوالۍ پرا وګرځوي. د غریبانو هېڅ وسپانو طاقت نه کېږي، نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هیله کوي دغه دولتي مځکې وای و نمره له دوی دوی نمرې ورکړي. د کوچیان ډېر بې عزته پراته دي، دې وطن د خاورې بچیان دي. نو سیزه خبر ډېره درناوي هیله ده د کوچیانو هر زو واوري. السلام
وګمنګر خبر کوم د خوست ولایت نه. زمون خدای د خوست ولایت کې د کلان رولسواري فرق نه لري او خیری کارونه لري ولسوالۍ ته نه دي سي او ټولنیز فرهنګي دا کارونه نه سي.
سیف الله احمد کابل دا ارزان قیامت نه می تاسو ته اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ارزان قیامت کې د پولیسو یا د ترافیکو سره ډېر زیات په آزاد یو او ډېر عاجل څومره زر کېږي ما پیغام نشر کوي. دلته په خلکو باندې چرایانو چرایانې بندې کړي دي، په چرایانو کې تیږې ایښي دي. کله یو چرای را باندې بند کړي، کله بل را باندې بند کړي. زه نه پوهېږم د دولت هدف څه شي ده. دې لارو بندولو کې دوی مطلب څه شي ده؟ خلک د بازار کې آزاد کار ته پرېږدي. موږ ډېر زیات تر په آزاد یو په دې شکل باندې خدای قرآن جوړ کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو په منځني سپ دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د اروپای پارلمان غړیو اوکراینی فلم جوړونکی اولیه سنسوف د سخروف د فکر د ازادي جایزې ته کاندید کړ. اولیه سنسوف په روسیه کې زنداني دی او له څلورو میاشتو راهیسې د نه خوړو اعتصاب پیل کړی دی. فرشته جلالزی په دې اړه د ازادي رادیو د راپور جزئیات وړاندې کوي.
اولیه سنسوف فلم جوړونکی او په خټه د کریمیا دی. کله چې روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپل خاورې سره الحاق کړه، اولیه سنسوف په هغو محدودو کسانو کې و چې پر مسکو یې په زغرده انتقادونه کول. اولیه سنسوف د روسیې پولیسو ونیو او د تروریزم په تړاو فعالیت په جرم په 40 کاله زندان محکوم شو. خو د بشري حقونو د ملاتړ ادارې او غربي دولتونه باور لري چې د اولیه سنسوف زنداني کېدل یو سیاسي حرکت دی. سنسوف د روسیې په لرې شمال کې زنداني دی. هغه د می په 14 نیټه غذایی اعتصاب پیل کړ او د روسیې له حکومت یې غوښتنه وکړه چې څلور شپېته هغه اوکراینیان چې د سنسوف په باور په روسیه کې سیاسي زندانیان دي خوشې کړي. د اروپا د پارلمان غړو پرون د اولیه سنسوف نوم د سخروف د فکر ازادۍ جایزې ته کاندید کړ. که چیرې هغه دا جایزه وګټي نو لومړی اوکراینی وګړی به وي چې د فکر او بیان د ازادۍ د دفاع لپاره د اروپا د پارلمان د معتبره جایزه ورکول کیږي. په اروپایي پارلمان کې د سلواکیا استازي ادوارد کوکان پرون پارلمان ته وویل چې اولیه سنسوف د دې جایزې د ترلاسه کولو لیاقت ځکه لري چې د ډیموکراسۍ له نړیوالو اصولو، بشري حقونو، د فکر له ازادۍ او د قانون له حاکمیت ملاتړ ته یې رښتینې مبارزه کړې او دې ته صادق پاتې سوی دی. اولیه سنسوف په دې تمه دا سخت ګام اخیستی چې ژغ به یې واورېدل سي او دا تمه لري چې نړیواله ټولنه به د وقار، د حقیقت، د ازادۍ او د ډیموکراسۍ ارزښتونه پیژني. هغه د قانون په برتري او د زور په وړاندې د قانون په برتري پوهیږي او ارزښت پیژني. هغه د خپل فکر او پوهې قرباني زنداني دی. اوس به د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټه پر دې بحث کوي چې جایزه چا ته ورکړل سي. سږ کال په د اروپا پارلمان د سخاروف د ازادۍ جایزې ته اته تنه کاندیدان دي چې په دغو کاندیدانو کې د سوریه کاس سزار او سیران اتیس او یو جرمنی وکیل چې په خټه ترک دی او د افراطیت پر ضد مبارزه کوي هم شامل دي. د اروپا پارلمان د سخاروف د فکر د ازادۍ جایزه هغه چاته او یا ادارو ته ورکوي چې د دیموکراسۍ د ارزښتونو د بشري حقونو د بیان او فکر د ازادۍ او د انسانانو ترمنځ د مساوي حقوقو لپاره مبارزه کړې وي.
بلې فرشته جان، یو پښتنه ماته پیدا شو چې دلته ویل شي چې لڅلورو میاشتو رئیس د نه خړو احتساب کړی دی. د خړې روجده موده په راپورونو کې نه ویل شي چې دا څه ډول احتساب دی چې لا هم ژوندۍ پاتې دی.
خو زما په فکر دا په اروپایي اتحادیه کې د نه خوړو اعتصاب هم خپل ځان ته نورمونه لري. یعنی دا نه دی چې انسان
ناسته
او یو مخیز نه او بوت شي نه ډوډۍ خوري. خو فکر کوم د غذایي موادو اندازه به ډیره کمه وي چې دی مشخصا د ژوندي پاتې کېدو لپاره ترلاسه کوي، یا به دا وي چې کله چې یو څوک بالکل د خوړو څخه انکار کوي هغه ته ډاکتران د ټیوبونو له لارې داسې مواد ورکوي چې هغه ژوندۍ پاتې شي، ژوند ته ادامه ورکړي. د دې په برخه کې مشخصا داسې چې ما په دې راپور کې ولیدل نه دي راغلي، خو دا جالبه مسله ده، پر دې به تحقیق وکړو.
مننه. اوس هم لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که کوم کاندید د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له دولتي امکاناتو استفاده وکړي دوی په وړاندې قانوني چلند کوي. نن په افغانستان کې د ولسي جرګې د راتلونکو ټاکنو لپاره کمپاینونه رسمن پیل شول چې د تلې تر 15مې به دوام کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 50 مخالف وسله وال وژل شوي او 10 تنه نور ژوبل شوي دي. د وزارت په حواله دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم ایران د اټومي وسلو د پټې زیرمې په درلودلو تورن کړ. بنیامین نتانیاهو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړه چې ایراني چارواکو دا وینا رد کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په منځوي کولو کې ناکام شوی دی. دوی ویل چې ولسمشر ټرمپ په ملګرو ملتونو کې هڅه وکړه له نړیوالې ټولنې سره یو ځای د ده زیاتې غوښتنې له پامه وغورځوي. او په ملګرو ملتونو کې پر شمالي کوریا د بندیزونو د نرمولو په اړه د روسیې او چین غوښتنه د امریکا متحده ایالاتونو له مخالفت سره مخامخ شوې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونی غونډه ته ویل چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ په اړیکو کې مثبت بدلون راغلی او دا باید پر دغه هیواد د بندیزونو د نرمولو سبب شي.
د اساسي رادیو د دې صد خبرونه ورستیو تر رسیدلیو، البته لا هم وخت لرو او په پاتې وخت کې د زما رای زما حق پروګرام حدیث پر دې وړاندې کوي.
زما رای زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځنګړي خبرونه.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته شاوخوا درې اونۍ پاتې، خو د انتخاباتو کمیسیون او حکومت په دغه انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د کارونې په اړه ویلي دي. دا چې ولې کمیسیون او حکومت له فشارونو سره سره اوس د انتخاباتو په ورځ د بایومیټریک سیستم کارونې ته غاړه کېښوده او آن وړاندې دغه کار ناممکن باله، د دې اونۍ د زما رای زما حق خپرونه همدې مسلې ته ځانګړې شوې ده. کوربه مو زه محمد حدیث پردیسم، خو تر هر څه وړاندې په دې اړه چمتو شوي راپور ته غوږ شئ.
د میزان د 28مې نیټې د انتخاباتو برخلیک لا هم ګونګ او د دغه پروسې د مدیریت په برخه کې د کمیسیون کار له انتقادونو سره مخ دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې حکومت او کمیسیون ډیر وخت ضایع کړی، خو اوس چې د انتخاباتو ورځ رانږدې شوه یو نمایشي کار او لکه د تیرو انتخاباتو په شان لوبه تکراروي.
په داسې وضعیت کې زموږ ټینګار دا ده چې راځي له هغه طرحونه چې هغه موږ پایلې ته نه رسوي، بلکې فقط عامه اذهان تر یو خپل تخصصي لاندې راولي، له هغه نه به ډډه وکړو. د ټاکنو اصلي ستونزه سیاسي ستونزه ده، نو ښه به دا وي چې یو سیاسي اجماع رامنځته شي او دا ډېره سي ټول تاسو په ټاکنو کې نه حکومت نه سیاسي کړی مداخله کوي او کمیسیون خپل کار په ټیره بې پلوي او د ولسی جرګې
انتخاباتو ته 22 ورځې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون په ټاکل شوی وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي. د بایومیټریک سیستم د دستګاو او وسایلو لیږد په اړه عامه پوهاوی، د ظرفیتونو جوړول، کارکوونکو ته د لازمو زده کړو ورکول، په کمیسیون کې د ډیټابیس ځای پر ځای کول هغه پړاوونه دي چې د څارونکو په باور لږ تر لږه 2 میاشتې وخت نیسي. دا څارونکي وایي پاتې کم وخت په کتو په لوړه باید د بایومیټریک د وسایلو او دستګاو اخیستل د افکارو د بدلولو پرته بله نتیجه نه لري. د ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون ترمنځ له اختلافاتو وروسته د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون تیره اونۍ ومنله چې د میزان د 23 نیټې انتخابات د بایومیټریک سیستم نه په استفادې ترسره کوي، هغه غوښتنه چې په وروستیو 2 میاشتو کې غیر عملي بلل کېده. خو د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون هم په دغه پریکړې تر ډیره باوري نه دی چې آیا وبه کول شي د انتخاباتو په ورځ د سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي او کنه. د یاد کمیسیون مرستیال ویان سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې هغه جرمني شرکت کوم چې بایومیټریک سیستم د دوی په واک کې ورکوي، کوونه شي کړای چې په خپل وخت سره یاد سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي، انتخابات به د کاغذي تذکرو له مخې ترسره شي.
همدغه جرمنی کمپنۍ سره دوی خبرې کړي دي تر څو د ټاکنو په ورځ مونږ ته دغه سیستم راکړي. مونږ دغه سیستم غوښتونکي یو، که چېرته دغه سیستم زموږ په ولکه کې راشي او په هغه ډول سره چې دوی وایي چې د دې څخه استفاده ډېره اسانه ده، ټریننګ ته ضرورت نه لري، نو په هغه صورت کې به مونږ وتوانېږو چې د ټاکنو په ورځ له دغه سیستم څخه استفاده وکړو.
اخو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا وایي لا هم ځینې پوښتنې شته چې حکومت یې باید د یوې کمیټې په رامنځته کولو ځواب کړي. د نوموړي په خبره لا معلومه نه ده چې د کوم میکانیزم او کړنلارې له مخې به له یاد سیستم نه ګټه اخیستل کېږي او څنګه یې باید څارنه وشي.
د انتخاباتو پر وړاندې ستونزو او ننګونو خلک هم اندېښمن کړي دي. دا چې خلک په دې اړه څه وایي د یو څو تنو هیوادوالو نظریات به واورو.
ګلالی اندر د روزګان ولایت ته تنو اوسېدونکی یم. زما په نظر د بایومیټریک کېدای شي ډېر شفافیت را مابینځته کې. بایومیټریک ښه سیستم دی، خو یو شی دی چې دلته وخت لنډ دی او کېدای شي د انتخاباتو شپې هم سره رالنډې شوي دي، وخت یې سره کم دی. که چیرې بایومیټریک هم شي زما په نظر ډېر کم خلک به په ولایتونو کې رایه ورکړي. یو خو په دې خاطر رایه به ډېره کمه ورکړي چې بایومیټریک یو څه دغه شخص وخت ضایع کوي، څه ناڅه وخت نیسي په بر کې، او بل په لری پروتو سیمو کې بایومیټریک سیستم ما په نظر دی به هلته زمینانه کې مساعده کسان به نه کې ورته پیدا چې هغه دونه مایر یي چې په ولسوالۍ لری پروتو سیمو کې د بایومیټریک لپاره دوی وړ شخصیت پیدا کې کسان پیدا کې.
زما نوم صدیق الله دی، مرکز ترین کور تورې کې اوسېدونکی. نو نظر خو دغه دی چې دا خو هیڅ امکان نه لري، ځکه چې دلته روزل شوی کسان نشته، ام صحت چې د بیا امن ده او نشه بکیه کار کې انټرنیټ لاسرسي نشته. نو موږ دا غواړو دولت څخه چې دغه ټاکنې خو تر سره کې خو بایومیټریک ته دغه نو زمينه نه ده مساعده د دغه نور خلکو سم دا خواهش دي چې دغه ټاکنو کمیسیون ته دغه نه جوړي، دفترونه نه بندي، که وخت ډیر کم دی بایومیټریک نس کېدلی نو د دفترونه دی لکه چې د ټاکنې دغه اوس
د لوی مهربان خدای په نامه نجیب لطیف هم روزګان کې آزاد خبریال. زه فکر نه کوم چې دولت دې وتوانېږي، د ټاکنو کمیسیون دې وتوانېږي چې په افغانستان کې د ټاکنو لپاره بایومیټریک پروسه په دومره لنډه موده کې وغځي ټولو ولایتو ته یا ټولو سیمو ته، یا په هغو سیمو کې چیرې چې خلکو نوملیکنه کړې ده یا هغو سیمو کې ټاکنې شونې دي. زه هیڅ فکر نه کوم دا په سلو کې 10% امکان ځکه نه لري. یو خو د افغانستان په ترشلو په ډیرو ولایتونو کې دا مهال سخت جګړې روانې دي. یو لامل دا دی چې جګړې دي، نامنې دي، چې د ټاکنو پروسه له خنډ او ځان سره مخ کړې ده او مخ کې، او بل دغه د ټاکنو کمیسیون چې په دې وروستیو کې ویل دي چې موږ به د بایومیټریک له لارې ټاکنې ترسره کړو، دا امکان نه لري.
دا چې په دومره کمه موده کې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم کارول څومره د امکان وړ خبره ده، دا او دې ته ورته د نورو مهمو پوښتنو په اړه له خپلو میلمنو سره بحث لرو. زموږ محترم میلمانه چې نن مو ورته په خبرونه کې بلنه ورکړې ده، د انتخاباتو د کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات، د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا، او د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید دی. تاسو درې واړو میلمنو ته خره خلاص وایم. په پیل کې غواړم پوښتنه له سادات صاحب نه مطرح کړم. سادات صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کراتو دا خبره کړې وه چې د ولسی جرګې انتخابات پورې موده ډیره کمه ده او په دغومره موده کې امکان نه لري چې د بایومیټریک سیستم نه د رایه چونې په ورځ باندې استفاده وشي. څو شول چې بلاخره تاسو آماده شوي او وایي چې د انتخاباتو په ورځ به د بایومټریک سیستم نه استفاده کوي؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅ کله هم داسې نه ویلو چې مونږ له بایومټریک سیستم نه استفاده نه کوو. مونږ همیشه له حکومت څخه دې غوښتنه کړې وه چې دغه امکانات د کمیسیون په ولکه کې ورکړي تر څو مونږ وتوانیږو په راتلونکو ټاکنو کې شفافیت تضمین شي، چې هغه بایومټریک واقعا شفافیت تضمینوي. اما حکومت په هغې وخت کې زمونږ سره همکاري ونه کړله، دغه امکانات مونږ ته برابر نه کړل. مونږ مجبور شو چې په کاغذي تذکیرو باندې سټیکرونه ولګوو او د هغې پر اساس د نوملیکنې پروسه بشپړه کړو. بایومټریک هم څو ډوله دی. دغه بایومټریک چې په اوس کې په هغې باندې له حکومت سره اوس صلاح شوی دی چې دغه امکانات د کمیسیون په ولکه کې ورکوي، په دې باندې دومره فکر نه کړم چې دا ستونزمن واوسیږي. بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی څخه غوښتنه دغه وه چې څومره زر چې کېږي دغه وسایل د کمیسیون په ولکه کې ورکړي تر څو موږ وتوانیږو په راتلونکو ټاکنو کې دغې څخه استفاده وکړو. تر نن پورې هم دغه وسایل موږ ته نه دي رسېدلي. ژمنه شوې ده چې تر سبا پورې به 4000 د دغه دستګاه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شي، او موږ هم دوی ته اخري وخت ټاکلی دی چې مونږ کولای شو تر هغې نیټې پورې که دغه وسایل مونږ ته راکړي مونږ کولای شو په راتلونکو ټاکنو کې د هغې څخه استفاده وکړو، او که چېرته یې رانه کړي مونږ په هماغه سیستم باندې ټاکنې ترسره کوو. دا کوم نوی څه نه دی، یوازې په هغه موارد چې مونږ مخکې ترلاسه نه نیولي
ترسره کوي. په داسې حال کې چې سیاسي ګوندونو ویلي که چېرته بایومټریک سیستم استفاده نه کړي دوی اجازه نه ورکوي چې دغه انتخابات ترسره شي. پر حال رشید صاحب، تاسو له د کمیسیون دغه خبره چې دوی کوي چې حکومت همکاري ونه کړه څومره ورسره موافق یاست چې بالاخره حکومت همکاري نه کوله چې څور یعنی میاشت پاتې کیږي بیا حکومت له خوا سین څراغ ورکول کیږي دوی ممدګی خي په دې رابطه خپل نظر سره شریک
مننه. سلامونه تاسو ته، ډوره قدرمنو لیدونکو ته او معزز اوریدونکو ته. بلا شک چې کمیسیون له پایل نه دا هوډ درلود چې د ټکنالوژي په پروسه کې وکاروي، ولې څو ستونزې جدي ستونزې چې هغه باعث دي سولې چې دوی له ټکنالوژي نه بیرته لاس کار شي یا لاس واخلي، هغه دا و چې په لومړي سر کې کمیسیون وختل چې نه پروسه 100% ټکنالوژي باندې IRC څه چې په ډېر ملکونو کې د نړۍ هغه مرواج نه ده، او فکر کوم چې نه د افغانستان حکومت او نه هم نړیوال تورې په بحث کې دغې سره ملګرتیا کوله. کمیسیون په دوم ځل کې ویل چې بایومټریک نوملیکنه او د ټاکنو پر اساس باندې هغه د رایو کونکو پیژندلوی د بایومټریک په اساس باندې ترسره کوي. د دې لپاره دوی هغه پروسه تای کړله، ول بعد مرغه چې دوی په هغه تدارکات کې ستونزې پیدا کړلې. هغه دا ده چې او کوم کمپنۍ چې دوی ټارګټ کړې وي چې دوی ته باید اسناد راولېږي، دیارس کمپنۍ په وکه فقط یو کمپنۍ چې هغه لوجستیکي وه نه ټکنالوژي د وسایلو د تولید. هماغه و چې کمیسیون له بعد مرغه په تدارکات کې ستونزې سره مخامخ شو، په ډېرې سختۍ سره دغه د لوجستیکي کمپنۍ څخه ځان خلاص کړ ځکه چې هغوی اسناد ورکړي وو. نو دا چې وخت مګرچا نه کوله کمیسیون سره دوی ناچار سول چې راوګرځي د تذکرې پاکړه باندې د پریکړه وکړه او سپغه اساس باندې لیکنه وکړي.
بلکې بل اخره او به خصه صغبن می قطع کړي. په هر حال یعنی فشارونه موجود وو، کمیسیون دې تماده شو چې انتخابات یعنی رای چونه د بایومټریک سیستم استفاده دې پکې وشي. تخنیکی اړخه کوي چې څو وشورزي پات انتخاباتو ته تر اوسه پورې مواد نه دي تسلیم شوی، لکه څنګه سادات صاحب ویلې. تاسو ته فکر کوئ چې ممکن دی چې د انتخاباتو په ورځ بایومټریک سیستم نه استفاده وشي؟
تر اوسه پورې بحثونه یعنی روښانه ډېر واضح نه دي. موږ ته هم قطعي نه ښکاري چې بالاخره دغه بایومټریک سیستم به په ټول معنا باندې موږ وکاروو، ځکه چې وخت کم پاتې ده. کمیسیون هم د نورو ادارو همکاري ته منتظر ده. حکومت باید وسایل راوړي او دوی ته تسلیم کړي. به دغه لیک ولایتو ته ویش په مرکزونو باندې کارکوونکو روزنه استخدام په سیستم باندې دیغوی په هوال په عین حال کې دلته یو مرکزی سیستم جوړول، یعنی ډېر کارونه تر اوسه پورې پاتې مرحله وار چې به تر سره شي، حتی آزمایښتي استعمال د دغه سیستم. ول دا چې وګورو چې په صورت کې آینده راتلونکي څو ورځې کې څه پیښیږي، دا به موږ تاسو قطعي روښانه کړي چې آیا په تاسو به ځان ټاکنې تر کېږي په بایومټریک باندې که نه ترسره کېږي.
اوریا صاحب، لکه څنګه چې رشید صاحب معلومات ورکړه، سعادت صاحب هم وویل چې تر اوسه پورې مواد دوی ته نه دي رسېدلي، یعنی ظاهرا داسې بریښي چې کمیسیون به هڅه کوي اما تر اوسه پورې هغه حالات دې ته برابر نه دي، یا حداقل بایومټریک یو څه سخته ده، یو څه نه چې بلکې ډیره. که بایومټریک سیستم باندې انتخابات نه کیږي، تاسو په خپل دریز ولاړ یاستئ؟
مننه تاسو ته سلام.
وعلیکم السلام.
تاسو درنو د ټول اسرائیلو کومې سلامونه. ټاکنې یو ملي لړۍ ده، او دغه ملي لړۍ کې د ټول افغانانو ملي ګټې نغښتې دي. هیڅوک باید د دې په وړاندې غیر مسؤولانه چلند ونه کړی. موږ ته حکومت ډاډ راکړی چې دوی بایومیټریک سیستم په ټاکلو کې په بشپړ ډول باندې پلی کوي او د سیاسي ګوندونو، مدني لحاظونو، نظرو لحاظونو او نړیوالو سازمانونو نظارت په بشپړ ډول ټولې لارې او چارې مسایل کوي.
خو اوس چې وخت کم پاتې، بله،
دغه کم وخت کې موږ ته ډاډ راکړی چې موږ دا کار کوو او د کمیسیون مسؤلینو هم څو ځله دا ډاډ ورکړی ده په رسنیو کې او په مطبوعاتو کې. اما کله کله د مسؤلین ځینې د کمیسیون ځینې مسؤلین وایي چې کار اورسېدلو کار ونه رسېدل او کار ونه رسېدل موږ په پخوانی سیستم باندې ټاکنې کوو. که پخوانی سیستم د منلو وړ وای نو دومره مشکلات به نه و. په پخوانی سیستم کې موږ په ډېره پراخه کچه تقلب درلود، هیڅ نه وه فضا د همکاري د کمیسیون د مدني نهادونو سپونو حکومت تر مابین نه وه. یوازینۍ وسیله چې کولی سي دغه فضا د همکاري رامنځته کړي استعمال د بایومیټریک سیستم ده او د نظارت لپاره لارې چارې هوارول.
که چېرته استفاده ترې نه کېږي تاسو په خپل دریز ولاړ یاستئ.
موږ امیدوار یو چې دا استفاده وسي. یو موږ امیدوار یو چې کمیسیون مسؤولانه خلکو ته جواب ورکړي چې کوی سي که نه سي کولای. سیاست، حکومت ولی او دولت ولی په کلمه د اگر و مگر نه کیږي. حکومت ولی کې کیږي یا نه کیږي نشته ده، یا به کوي یا به نه کوي، دا دوه خبرې دي.
اجازه راکړئ وریا صاحب تاسو ته بیرته راګرځم. سادات صاحب تاسو ته راګرځم. هم رشید صاحب، تاسو ولیدل چې سیاسي احزاب چې وریا صاحب د لوی ائتلاف په استازولۍ دلته راغلی په خپل دریس کلک ولاړ دي. کمیسیون وایي که مواد راورسېدل موږ هڅه کوو. بالاخره دغسې یو سردرګمه حالت کې تاسو د راتلونکو انتخاباتو برخلیک څنګه ګورئ؟
دا موږ ته د اندېښنې وړ ده، ځکه چې یو پریکړه په داسې وخت کې وسوله چې واقعا د ټاکنو پر وخت کم ده. که کمیسیون دغه پریکړه او حکومت دغه پریکړه دوه میاشتې مخکې کړې و، تر حده پورې به موږ فرصت درلود چې ځینې هغه تخنیکي کارونه په سمه توګه تر سره کړو، همدارنګه تدارکاتي پړاوونه په بشپړ توګه تکمیل او آماده یې کړو. ولی اوس ګورئ کمیسیون هم سره د چې وعده ورکړې ده، دا چې حکومت بالاخره دغه ماشینونه ساخت راوړي، 4500 تقریبا وایسته په ملک کې او مطابقي هغه باید هیواد ته ورسیږي. بیا صرف دا په کابل کې نه ده، دا باید کمیسیون تصرف ولري او دا به ولایت ولیږي. ولایت کې دوی تقریبا زه خبرې ما دوی لاله مخ کې نه دي، حساس او غیر حساس مواد لیگل ولایت شروع کړي دي او دوی تقریبا دغه لوجستیکي مرحله کې واقع دي. نو اکتوبر لسمه دوی وای چې د مواد به ټول ورسیږي او د اکتوبر په شلب باندې به موږ تاسو انتخابات ولرو. نو زه فکر کوم چې که چیرته کمیسیون لپاره څو ورځې بعد یا په همدغه حالت کې د بایومیټری کارونه یعنی جدي بحث وګرځي، شاید که د مواد په خلوت خونه رسیږي، ممکن انتخابات یوې اونۍ لپاره داسې وځنډېږي، ځکه چې اوس دغه بحث تقریبا دواړو خواته حیاتي سوی ده. هلته حکومت دغه ژمنه ورکړې ده، دلته ګوندونو او ائتلاف تقریبا په دغه بحث کې استقبال هم کړی، اما آماده هم دیدی که چیرته دغه سیستم نه کارول کېږي بیرته یې مخنیوی وکړي. نو موږ باید په ټوله کې یو واحد خط ولرو چې هغه د هم د ګوندونو هم د کمیسیون هم د حکومت خوا په ټولو معنا باندې عملي وبریږي، نه ده چې په اگر مګر یا په شاید باید باندې وي.
بله سادات صاحب، که چیرته مواد راونه رسېدل انتخابات به وځنډېږي؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون همیشه د خپل ملت سره ژمنه کړې چې ټاکنې مو په خپل وخت ترسره کوو چې هغه د میزان 28 نیټه ده. د بایومیټریک سیستم نه د ګټې اخیستلو موضوع جواب ته د فکر نه کړم، په دې کې اگر مګر شتون ولري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دریز ډېر ښه مشخص دی په دې اړه باندې. کله چې دغه وسایل زموږ په ولکه کې ونوسیږي په دغه ټاکنو کې به په دې بایومیټریک سیستم نه استفاده نه کیږي.
په داسې حال کې چې سیاسي احزاب وایي چې موږ اجازه نه ورکوو، د اقل چې تاسو دوریا صاحب خبرې واورئ چې یو ملي متر مونږ اجازه نه ورکوي.
سیاسي احزاب د خپل نظارت قوي کړي دي، دوی مسؤلیت چې د ملي پروسې څخه نظارت وکړي، بلکې د ملي پروسې په وړاندې د خن نه واقع کیږي. لکه بلد سم څوره زم په تیرو کې چې دوی د کار تر سره کړو، په یو شو ولاتونه کې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دوی اغل تاګیر او غانو يرغمل ونی ولونه پرې خودل چې او دا وسم چې ډیرای زمون کارونه ځنې شاته پاتې دي. هغه د دوی لبرکت او دوی دغه کړونو لبرکت نو له دوی څخه مونږ د دې غوښتنه کوو چې دوی د زمون سره همکار ووسیږي، نه دا چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملي پروسې په تقابل کې ځان واچوي.
خو بدل تدوی یعنی خپل وریاسه بخپل خبرې لري وي چې د شفافیت لپاره دوی دغه ټینګار کوي.
د شفافیت لپاره ټاکنو خپلواک کمیسیون ډیر څه ترسره کړی دی، لکه څنګه چې مخکې رشید صاحب اشاره درلود، لغه تر هچې ټاکنو خپلواک کمیسیون حکومت ته سپارلې و پاغي وخت کې دوی بعد دغه غږ دموږ سره بدرګه کړی وي چې پاغي وخت موږ تاسو نه وایو چې ټاکنو په ورځ بلکې په دغه څلور مراحل بعد بایومټریک ترسره شي وي. پاغي وخت دوی چوپ پاتې و، ټاکنو ته دوه میاشتې پاتې دي، په اوس کې دوی غواړي چې څومره زر چکی کې باید بایومټریک سیستم نه استفاده وشي. موږ د هر هغه میکانیزم هرکلی کوو چې هغه شفافیت رامنځته کوي، په دې شرط چې هغه د میزان 28مه نیټه ونه غوښوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون استقلالیت او خپلواکي تر پوښتنې لاندې رانولي. دغه بیرته ورګرځي د حکومت مسولیت دی، لکه څنګه د اوس چې تاسو دلته ناست کله چې تاسو دغه مایک ونه وسیږي، د کمپیوټر په مخ کې ونه وسیږي، نو ته هیڅ هم نشې کولای. دا د حکومت مسولیت دی، د تارکات د حکومت مسولیت دی. دوی که دغه وسایل موږ ته په ولکه کې راکړل، مونږ توانیږو د میزان پر 28مه د بایومټریک وسیلې څخه استفاده وکړو، او که چیرته دغه کار ونه شو موږ په همدغه شته سیستم مخته ځو. دا کوم نوی څه نه دی، یوازې یو مورد په دې کې اضافه کیږي ټاکنو په ورځ باندې چې هغلته بایومټریک سیستم دی. نور د رای ورکوونکو لیست یا نوملړ چمتو شوی دی، د رای ورکوونکو په مراکزو کې شتون لري، دوه رقمه رنګ په راتلونکو ټاکنو کې استفاده کیږي. د شفافیت لپاره ډیر څه ترسره شوی دی، او هڅه لري کیږي چې حق اقدار ته وسپارل شي، او ان شاء الله رحمان دازلی به دا ټاکنې په مراتب د تیرو ټاکنو څخه بهتره او غوره هم ووسیږي. خو به دا وي چې اوس دغه کم او څلور وشته ورځو کې موږ ټاکنو ته پاتې دي، په دې کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دوی همکاري وکړي تر څو موږ وتوانې ټاکنې په خپل وخت ترسره کړو، شفافیت پکې تضمین شي او حق اقدار ته وسپارل شي.
رشید صاحب، څومره چې سیاسي حزب په دې مسله ټینګار کوي، یعنی بيخي سره کرخه ده بایومټریک سیستم نه استفاده، رښتیا هم یعنی تاسو په تخنیکی برخه کې پوهیږئ کار کوي، بایومټریک سیستم کې مطلق درغلي پکې نه کیږي، امکان نه لري کاږي کوم ستونزې شته؟
تر یو حد پورې د ستونزې رقمولی شي، د نیابتي رای ورکونه مخه نیسي، تکراری رای ورکونه مخه نیسي. کمیسیون داسې نه ده لکه چې مثلا ټول په کابل کې ده، که نه کمیسیون په ولایت کې له بېلابېل ستونزو سره مخامخ ده. اوس د کمیسیون کارکوونکي په سیمه کې د زورواکو له لاسه یعنی تکمی کیږي، تر ګواښ لاندې راځي او دې ته په جبرم واداره کیږي چې دوی په نفع باندې کار وکړي. نو تر یو حده پورې دغه فشار د هغوی له اوږو نه دغه سیستم کموي، په دې شرط چې درست مدیریت شي او د هغې محافظت وشي. په دوم قدم کې څه چې بایومټریک کولی شي، هغه دا ده چې لږ تر لږه په رواني لحاظ هم هغه هسې تقلب لپاره منسجمې شوي دي، تر کنټرول لاندې راولي او له هغو سره مقابله وکړي. ولې بیا هم په ټوله معنا باندې دا سیستم نسی کولای شي بشپړ شفافیت په دغه مرحله کې رامنځته کړي، ځکه چې
او کله چې سیاسي احزاب ټینګار کوي چې باید بایومټریک سیستم اسفه، تاسو ته دغه د سیاسي احزاب دغه خبره چې یعنی په دې کې یوازې د دوی هدف هم دا د شفافیت موضوع ده، او که په یو شکل فکر کوي چې دوی مال د فشار هم کوشش کوي چې بایومټریک سره کرخه ده که استفاده کیږي ښه، او که نه موږ انتخابات ته اجازه نه ورکو.
اوس که دغه غوښتنه او ادعا ته وګوري، یعنی دوی نه غواړي چې مثلا حکومت ته یا کمیسیون ته ووایي چې تاسو د موږ د کاندیدانو لیست جوړ کړي، یا د هغوی د کامیابۍ لپاره حداقل موږ ته ګرانټي یا ضمانت راکوي. خو اوس غوښتنه دا ده چې د ټاکنو شفافیت او دې څوک نسي کولای سږې پټې کړي او مخالفت سره وکړي. خو ویره دا ده خامخا چې که دغه سیستم نه وي، شاید د حکومت پلو کاندیدانو لپاره کار وشي په سیمو کې، یا ویره دا ده چې فر مثال کېدای شي د دوی د ګوندونو هغه کوم استازي په سیمه کې کاندیدان دي د هغوی مقابل کې فر مثال فساد ووسي. یعنی په مجموع کې دوی هم خپل ویرې اندېښنې لري، او په دې خاطر چې دغه بایومټریک دوی یو وسیله د اعتماد ویني، نو زه فکر کوم چې د لپاره باید کار وسي چې حداقل دغه اندېښنې د ټولو خواوو رفع شي. ګوندونه د پروسې برخه ده، کاندید د پروسې برخه ده، او دا چې څومره د سیستم د ټولو لپاره یو شان ده کېږي، باید ټول هرکلی وکړو، ملاتړ وکړو.
او سادات صاحب، تاسو په کراتو دا خبره کړې، اوس مو په میز کوم دا خبره وکړه چې یعنی 28 د میزان ټاکل شوې نیټه ده، او هیڅ امکان نه لري چې دغه تاریخ تغییر هم شي. که چېرته تاسو سیستم نه را رسیږي، هغه مواد چې لازم دي د بایومټریک سیستم لپاره نه را رسیږي، او ضرورت دی لیدل کېږي چې انتخابات وځنډیږي، اخوا ته سیاسي احزاب او دا ټینګار چې دوی ته هم سره کرخه ده، نو څه مشکل ده که چېرته انتخابات وځنډیږي؟ تاسو ته بیا هم یعنی په خپل خبرې ولاړ یاستئ؟
د انتخاباتو ځنډیدل هیڅوک نه غواړي، فکر نه کړم سیاسي احزاب هم نه غواړي. نن دغه لوی ائتلاف د یو غړی او د حزب اسلامي مشر حکمتیار صاحب هم دوی ویلی چې دوی هم د میزان پر اته وشته ټاکنې غواړي په مشخص تاریخ باندې او باید یو ورځ هم دغه ټاکنې باید ونه ځنډیږي
په عین زمان کې بایومیټریک سیستم باندې غواړي
او بایومیټریک سیستم هم ټینګار کوي په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم شته دغه ژمنه له ملت سره کړې چې دوی به ټاکنې په خپل وخت سره کوي د هیواد وضعیت په کتو سره یو هفته دوه هفته کې نورې ځنډیږي موږ تاسو د سیمه لرو چې هغه ته به د ژمي پر رسیدو سره ممکنه ونه وسیږي چې به موږ تاسو وته ونه غواړي هیوادوال دی راوځي خپل راي دی وکړي هدي ترڅنګ نور دا ډول ستونزې مشکلات پر سره مخ کیږي مونږ ټول تابعیاوی نیولې دي ټول آمادګیم دي لپاره نیولې دي چې مونږ ټاکنې په خپل وخت سره کړو خچیرته حکومت وټوانیدو د وسایل مخ ولکه کې تر مشخص نتیجې مخ کې ورته اشاره وکړه زموږ په ولکه کې راکړي په ټاکنو پر ورځ به مونږ د بایومیټریک سیستم نه استفاده وکړو او کچیرته دام را نه کړو مونږ ډېر کوم میکانیزمونه را منځ کړی چې هغه شفافیت تضمینوي او
یو واسي ازم باور
نه نظارت غواړو او بعد بختره چې تر اوسه پورې د خبر غواړم تکمیل کړم چې هیڅ کله د دوی له خوا زموږ سره د نظارت په برخه کې همکاري نه ده شوی د نظر بنسټونو د کور
زمینه
نه مسایله کړی مونږ نور سره خپل زمینه ورته برابر کړو مونږ همیشه په ټولو ناس کې دوی نه وختنه لیدې کړی دا چې راشي خپل نظارت مقوی کړی د تیر یک شنبه پر اس کوم د لاس ویلاتون لسونه مخ پاره کړل هغه ته د سیاسي عذاب پرمندګي باندې هغه عذاب چې همیشه دوی خپل غک پورته کړی دی وایي چې دوی ته نظارت حق نه ورکول کیږي هیڅ تر اوسه پورې کډوریا سبنه پختنه وکړي چې په دومره موده کې چې تاسو د کمیسیون د غکرن نقدوي کوم ورځ کمیسیون ته تاسو للی اقلا د یو ناس څخه مغلطه نظارت کړی دی په کومه ناس ته کې مغلطه ګډون کړی دی یوازې حاصل دی کیږي چې دلته د عملی پروسې په وړاندې د خلکو ذهنیتونه خراب شي اما لله الحمد افغانستان خلک ولسونه ډیر ښه پیږي دوی خو به ډیر ښه پیژني په خپل غټو توانونو باندې دوی ډیر ښه خبر دي او دوی به ان شاء الله الرحمن په دغه ملي پروسه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکار وسیږي ځکه دوی د پروسې مالکین دي موږ مدیریت کوو او ان شاء الله الرحمن حق به اقدار تسپور
رشید صاحب تاسو خبري واوریدي او پجریان کې استه بل اخره د حالات ساری کمیسیون هم خپل رئیس لري سیاسي احزاب هم خپل رئیس لري انتخاباته تم ورستر بلې چې مونږ ورستریږي انتخابات ته نږدې کیږو څومره امیدوار یاستې چې مونږ په پاتې وشتم د میزان په خپل وخت د سې انتخابات چې غټول منلې وي او د دې بایس نشي د ولست یو والی بایس وګرځي او نه دا چې یو بلستونز یو نور ستونز تلار هوارک
په لومړي سر کې خو هر سر راځي کمیسیون ته ځکه چې اصلي نهاد په دې برخه کې کمیسیون ده او کمیسیون باید حکومت سره په سلام مشورې کې چې دغه ژمنه چې ګوندونه او خلک ورکړل شوی ده د بایومیټریک د کارونې په خاطر یعنی څو وخت موږ واقعا دغه ماشینالات په کابل کې بلورو او دغه سیمو ته لیږدول کیږي که چیرته دغه لپاره دقیق مهالویش جوړ شي او کمیسیون په دې مطمئنه ده چې په تاسو میزان دغه ټول کارونه سره کیږي نو دغه باید واضح روښانه موقف وي چې تاسو میزان سره له بایومیټریکا مګه مختزو
او تاسو د سادات صاحب خبري واوریدي چې دوی بار بار د خبره کوي چې کچیرته حکومت خپل شمنه پوره کړه
مګه وایي دغه کچیرته نه ووزو دغه کچیرته چې حکومت او کمیسیون سره حل فاصله کړی نو ان شاء الله وضاحت ورکول کیږي او کمیسیون هم خپل هغه دقیقه پریکړه کولای شي ځکه چې دوی تروس پورې هم حکومت په کچیرته کې ده کومګل دغه حالت وو بس خو مخه کمیسیون په دې پیږي چې حکومت دا کار کولای شي کني شي کولای کی کولای شي هم دوی باید موضوع خپل روښانه کړی او حکومت دا کار نسی کولای هم باید موضوع روښانه وي تر څو خلک ټول به خبر شي او بل د نظر برخه کې فقط دوه وړاندیز لرم یو خدای د قانون په اساس باندې هر بنسټ هر نهاد در سوچ نظارت کې باید دوی خپل اعتبارنامه یا باورلیک لکه مسوس خطر لاس کړی چې ما د ګوندونو څخه دا غوښتنه ده خصوصا د ائتلاف لغړ څخه باید زړه زړه دوی د باورلیک تلاش کړي پاتې میکانیزم خبره میکانیزم په سیمه او محلات کې روښانه ده چې موږ البته خپل ناظرین مشخص معلوم کړو چې مسونه باید غوښتل پرم فردي اعتبارنامه یا باورلیک واخلو ولې هغه څه چې ائتلاف او نور ګوندونه هغه اندېښنه کوي چې یو ګډ میکانیزم په جوړ شي موږ د وړاندیز کوو چې کمیسیون د شفافیت کمیټې جوړولو لپاره مټرون غړي په کې احزاب ته مدني ټولنه ته مطبوعات ځای ورکړي چې تر څو د انتخاباتو وقایع په ډیر منظمه توګه هلته تعقیب شي معلومات شریک شي او کمیسیون سره مرسته وکړي تر څو دوی په وخت باندې اقدامات ولري تر څو دوی د واقعاتو قرباني شي او بیا پایله له بده وخت بیا هم لسون سره مخامخ نشي
بله ساده صاحب ډیر لاند مهرباني وکړي
اما مورته چې رشید صاحب اشاره وکړه د نظارت په برخه کې دوی څنګه موږ همیشه مطبوعاتي ناس کوي د وختونه کړی څومره ځکه چې باید دوی خپل د نظارت جواز ترلاسه کړي اما دوی هیڅ علاقه مندي په دې برخه کې نه لري او نه جواز اخلي یوازې په رسنوي کې وایي چې موږ ته نظارت حق نه دی راکړ شوی آی کاش دوی همغه مراحل طی کړی او راشي د جواز ترلاسه کړي او د موږ ټولو برنامه څخه دوی خپل نظارت ترسره کړي او د دوی مسؤلیت دی قانون پر لحاظ
څومره مطمئنه یاست چې اتوشتم د میزان به د انتخابات ټول ته د منلو وی ولرم غوتاس
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول خپل هڅې او تلاشونه هم د پاره کوي چې ټول ته د ټاکنې تر سره کې ټول ته د منلو وړ ووسیږي او د ټول خواو څخه هم د همکارۍ غوښتنه کوي نه د ملي پروسې د تخریب او یا هم د ملي پروسې په وړاندې د خند ګرځیدل.
بله زمونږ د دې ونې خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم.
زما رایه زما حق.
نیوان ولسوالی مواد په هندره خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسون
د نظام د اتوشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو